په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم. پر روان یو ساعت کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خبریږي چې د پروستات پر ستونزه پکې متخصص ډاکټر د اوریدونکو پوښتنې ځوابوي. مخکې تر دې چې اسدالله لودین سټوډیو ته راسي او خبرونه پیل کړي، د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. کابل کې 14 مرګ جوبله اړولې. د ملګرو ملتونو سرمنشي له افغانانو سره د بشري مرستو پر دوام ټینګار وکړ. د هند په 15 ایالتونو کې د کورونا وایرس له کبله لګول شوي محدودیتونه تمدید شول. په کابل کې به 14 یو ماشوم وژلې او څو طالبان ټپیان کړي. دغه 14 نن یکشن به د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې سوې ده. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان جنرال مبین رسنوي ته ویلي په پیښه کې د یو ماشوم د وژل کېدو ترڅنګ څلور طالبان ټپیان شوي هم دي. ښاغلي مبین ویلي پیښه د سړک غاړې مې 14 وای چې د طالبانو یو رنجر موټر یې په نښه کړی دی. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان عقیم عظام رسنوي ته پاستولي پیغام کې ویلي چې د دې پیښې په اړه څېړنې روانې دي. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د سخت بېوزلۍ د زیاتېدو په باب خبرداری ورکړ. انټونیو ګوترش پرون په ټویټر کې لیکلي چې نړیواله ټولنه نوري کوټلې هڅې ونه کړي، په افغانستان کې به تقریبا هر نارینه، ښځه او ماشوم له سخت بېوزلۍ سره مخامخ شي. ګوترش لیکلي چې د اقتصادي او ټولنیز زوال د مخنیوي لپاره باید هم د اوس لاس په کار سو او داسې لارې چارې پیدا کړي چې د میلیونونو افغانانو د نور کړاو مخنیوي وسي. د طالبانو د حکومت یو ویاند وی چې دوی تمه لري د نوی مریض کال په پیل کې به په ټول افغانستان کې د نجونو ښوونځي پرانستل سي. زبیح الله مجاهد له اسوسییټډ پرس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې دوی د نجونو د تعلیم مخالف نه دي.
ډیر ولایتونو کې د تعلیم ستا په لوړه کچه باندې هم په لږ جون کې پاتې دي. هغه ځینې مسایل تر اقتصادي ستونزو پورې اړه لري او ځینې تر لایحو طرز عملونو پورې سالته باید عملي شي. چیرې چې ګڼه ګوڼه زیاته ده او چیرې چې ازدحام وي.
د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار اجازه د طالبانو له حکومت سره د تعامل لپاره د نړیوالې ټولنې یو اساسي غوښتنه ګڼل کیږي. وروسته له هغې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، نن 121مه ورځ ده چې طالبانو په اکثر ولایتونو کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د کورونا وایرس د مثبتو پیښو زیاتېدو له کبله د هند د ټاکنو کمیسیون په 15 ایالتونو کې پر سیاسي لاریونونو او کمپاینی غونډو ته بندیز تمدید کړ. په همدې حال کې د چین پلازمینه پیکینګ کې د کورونا وایرس د بدله سوې بڼې اومیکرون د لومړۍ پیښې راپور ورکول شوی دی. په هند کې په تمدید سوي بندیز کې په سرپوټو ځایونو کې د سیاسي ګوندونو پر هغو مناسبتونو او غونډو بندیز شامل نه دی چې تر 300 لږ کسان پکې راغونډیږي. دغه بندیز به د جنوري تر 22 روان وي. په 15 ایالتونو کې به د اسمبلی لپاره کنی په او پړاونه کې د فبروري ل 10 د مارچ تر 10 نیټه تر سره کیږي. په هند کې پروند د څلور وښه ساتونو په لړ کې د کورونا وایرس د 2,153 مثبت پیښو راپور ورکول شوی دی. د قزاقستان حکومت وایي چې د دغه هیواد په وروستیو اعتراضونو کې 215 تنه وژل شوي چې په هغو کې 19 تنه امنیتي ځواکونه دي. د قزاقستان وروستي اعتراضونه د روسیې د پوځي ځواکونو په مرسته وځپل سول او د قزاقستان حکومت ادعا کړی چې دغه اعتراضونه په بهر پوري د تړلو وسلولو ډلو لخوا د تاوتریخوالي سبب سول. په قزاقستان کې د ګازو د بیې د 2 برابره کېدو په اعتراض کې سوله ییز مظاهرې پیل شوې چې وروسته په تاوتریخوالي واوښتې. د قزاقستان حکومت په دغو اعتراضونو کې وژل شوي مظاهرچیان پر د امریکا د تکساس ایالت د یهودانو په یو عبادت ځای یا کنیسې کې ټول برمتسیوي کسان روغ رمټ خوشې شول. راپورونه وایي یو سړی د برمته کړو کسانو د خلاصون په بدل کې د یوې پاکستانی ښځې چې شک کېږي له القاعده شبکې سره اړیکې لري د خوشې کېدو غوښتنه کوله. برمتګر په پیل کې 4 تنه کسان برمته کړي وو. د تکساس والي ګریګ ایبات پر خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې دا لانجه پای ته رسیدلې او ټول برمتسیوي کسان روغ رمټ دي. د پیښې د سیمې د پولیسو قمندان په یو غونډه کې ویلي چې برمتګر وژل شوی دی. او په اوکراین کې سرلنن یکشن به د ژبې په اړه یو قانون عملي کړي چې لمخې ټولو چاپي رسنیو څخه غواړي چې په اوکراینی ژبه چې رسمي ژبه ده خبرونه وکړي. د دې کار هدف د اوکراین په عمومي حوزه کې د روسي ژبې د کارونې د مخې ډب کول دي. دغه قانون په 2019 نه دی کال کې تایید شوی و خو په روسي ژبه یې نشرات نو منع کړي، بلکې سپارښتنه یې کړې وه چې په موازي ډول دي په اوکراینی ژبه هم مطالب چاپ سي. دغه کار د چاپي رسنیو لپاره چې مارکیټ یې په خرابېدو دی یو ګټور انتخاب نه ګڼل کیږي. د دې نوی قانون ملاتړی وایي چې دا قانون یې ملي هویت پیاوړی کوي، خو انتقاد کوونکي استدلال کوي چې دغه قانون کولی سي هغه کسان له خپل حق څخه محروم کړي چې مورنۍ ژبه یې روسي ده.
روغتیا د ژوند شتمنی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې خبرونه کې په پروستات خبرې کوو. پروستات څه شی دی؟ د بدن د دغه غدې د فعالیتونو په اړه څومره معلومات لري؟ د پروستات پر سرطان پوهیږي او دا ناروغي څه ډول معاینه کیږي او د درملنې امکانات یې څومره دي؟ د خبرونه کې پر همدې مسئلو له متخصص ډاکټر صاحب سره خبرې کوو. د یورولوژي متخصص ډاکټر وحید الله حبیبي د خبرونه میلمه دی. حبیبي صاحب سټوډیو ته وصل دی. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې اړیکه ونیسئ او که چیرته د دغه غدې په اړه پوښتنې لرئ ډاکټر صاحب درته ځواب کړي. د سټوډیو د تماس شمیره اعلانوم: